غرمه دولس بجې شو ریدم خو د مشال رادیو په دی خبري غړا کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همدارز نړیوالو ورسپانو د لیکنو مهم ټکی درورو د خبرونو لپاره مای کور کوم خپل همکار مجید بابرتا
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سر ټکی د خیبر پختونخوا پولیس داوا کوي چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال په یاد صوبه کې په ترهګرۍ د پیښو کې 55% کم راغلی دی. د شمالي وزیرستان قبیلو حکومت ته خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره د جون تر لومبۍ نیټې پورې مهلت ورکړی دی. اسلامي دولت وسوالې ډلې د شام لرغونې ښار پالمیرا قبضه کړې ده. مشال خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی دا وکوي چې تیرو کلونو په پرتله سخت کال په یاد صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کم راغلی دی. تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي دورانی دا وکړه
پچھلے چار سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
تیرو سلورو کالو پا پرتلا سخ کال لطرہ گرے پا پیخو کی 55% کمی راغلے دے. 55% دا جوبل کسانو شمیرا او 55% دا وجون کے کسانو پا شمیرا کی کمی راغلے دے. دا کلنگ اخستنے اور تاوان لپارا دا انسانی تختونو پیخی ہم کمی شوی دی دا جنگ لا روان دے او دا اگدی مدے پورے با مونگ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
ناصر دورانی دیا تکړه چې ځینې مقامی وسلوالې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو خبرې کوي خو دغو ډلو ته د بهرنیو ډلو ملاتړ ترلاسه نه دی. د پاکستان پوځ داوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنگي الوتکو د وسلوالو 15 پټنډیونه په نښه کړي او 14 وسلوالي وجلي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې 2 ورځې مخکې ترسره شوي. د 13 کال د جون د میاشتې راهیسې په یادو سیمو کې د ځایي او بهرنیو وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي او داوه کوي چې تر دا مهال د شمالي وزیرستان 90% سیمې د القاعده او طالب وسلوالو نه پاکې کړې دي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځي وزیر لوی جرګي حکومت د جون د لومبۍ نیټې پورې خپل سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی دی. د دې مخکې د مهلت تیر ورځ ختم شوی او خو تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د پارلمان د غړي مومن نذیر په غوښتنه یاد جرګي دغه مهلت وغځولو. د یاد جرګي یو مشر ملک خانزیب مشال لیډیو ته تیر ورځ وویل
ایمنه صاحب رغلاو نذیر ایګه ته د یکم جون پر دتا تیمر کړو ته یکم تاریخ مته میز دځ کا بیا جر گا وی دت منځای میز دت خبر دی یو سلام برت ته احتجاج کی یو خپل کلی خپل کړه د درمی تیم کو مینا چی یکم تا زیر نشی ملک نشی ازر مش نشی ازر ملو نشی ازر کو مینا نشی ازر یو لک ریپي جرمنای میزګ
د اوتمنځو د وزیرو دا وړو قبیلی د حکومت نه غوښتنه کوي چې حکومت داوه کوي چې یادې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي دي. نو بیا دوی ولې خپل سیمو ته نفتنوي؟ دا مهال د شمالي وزیرستان نه څه د پاسه 100,000 خلک بي کوره شوي دي. د سین صوبې وزیر اعلی سید قایم علی شاه تېره ورځ ویلي د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شوو 4 ملزمانو د سبیل محمود په وجنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. تېر ماښام په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې قایم علی شاه وویل دا 40 کسیزه ډله ده چې له جملې څخه یې تر اوسه یوازې 4 کسان دوی نیولي. د هغه په وینا نیول شوي کسان ښه تعلیم یافته دي او دوی د کراچۍ په یونیورسټۍ او نورو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړي دي. سبیل محمود د بشري حقونو فعال وه. نوموړی 13 میاشتې د کراچۍ په ډیفنس کې وژل شوی وه. سبیل محمود هغه مهال وجل شوی وکله چې هغه د ورکو بلوسو په موضوع د سیمینار کولو وروسته خپل کور ته پلاره و. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولای شي چې په ایران کې ښوونځو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري اژانس وایي چې آیت الله علی خامنه‌ای ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نشي. د ایران د جمهوری ریاست ویان محمد باقر نوبخت وایي چې دا د مذهبي مشر غوښتنه ده او اوس د حکومت ذمہواری ده چې دا عملي کړي. اټکل کیږي چې 3 ملیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د دوی په ډله کې نږدې 3.5 لک قانوني اسناد لري چې مکتبونو ته د تګ اجازه لري. په تیرو کلونو کې په لسګونو زر افغان ماشومان چې قانوني سندونه یې نه لرل په ایران کې له زده کړو بې برخې شوي وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې جنگیالو اوس د پخوانی لرغونی ښار پالمینا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې تېر ورځ وویل چې وسلوالو پس له هغې د دغه ښار تقریبا ټولې عصري برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښوي. د شام سرکاري ټلویزیون تیر ورځ وویل چې د یادو سیمو حکومت پلو ځواکونه هغه وخت په شا شول کله چې د یادي وسلوالې ډلې ګڼ شمېر جنگیالي د غوساهو ته ننوته. سرکاري ټلویزیون زیاتوي چې د حکومت پلو ځواکونو په شا کېدونه مخکې د یاد ښار ټول اوسېدونکي وستل شوي دي. د پالمینه ښار تاریخ د دویمې میلادي پیړۍ د هغه زمانې دی چې پر سیمې رومیانو واک چلوه. د شام د لرغونو آثارو مشر مامون عبدالکریم روټر خبر ایجنس ته وویل چې په سلګونو مجسمې له دغه تاریخي ښاره منتقل کړل شوي دي، خو عبدالکریم وویل چې لوی یادګارونه د انتقال وړ نه دي. د یونیسکو مشر یارینا بوکوفا وویل چې دا د پالمینه جګړې ته سخت اندېښمنه ده، او نوموړی پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې سمدستي له مخالفت لاس واخلي. د اسلامي دولت ډلې چې د تېر کال له جون له میاشتې راهیسې د شام او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. د فرانس دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سرغړیدو ډلو مشران وجلی دي. تیر ورځ په پاریس کې د فرانس دفاع د وزارت لخوا خپور شوی په بیان کې ویل شوی چې امدا اګهاما او ابراهیم اګنا والین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووجل شول. دغه دوه تنو شناخت یو په مغرب کې د القاعده د مشر او بلې د انصار الدین ډلې د مشر په توګه شوی دی. دغه ډلو به په نړیوالو ځواکونو بریدونه کول. د فرانس دفاع وزارت وایي چې تر تېرې نهې په ورځ د جګړې پر مهال دوه تنه نور هم وجل شوي دي. فرانس د مالی په شمال کې د پیزو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو په چوکاټ کې نږدې 1200 پوځیان لري. او روسي خبردار چې هغه ډله چې د شام کورنۍ جګړه ساری وایي تیر ورځ د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي انصر ډلې لږ تر لږه 15 تنه د شام په شمال غربي سیمو کې وجلی دي. په بریتانیا کې میشته د شام د بشري حقوقو د سار ډله وایي چې د غبري تیر ورځ د حلب ولایت د توامه په کلي کې د یادې ډلې په صدر دفتر شوی دی. د بشري حقوقو د سار دغه ډله چې معلومات په سیمو کې موجودو سرچینو نه راغونډوي زیاتوي چې اکثر وجل شوي وسلوال ترکان دي. مشال خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شو به وړاندې کوم.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 95 پیسې اغستل کیږي، او په 103 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 158 روپۍ 50 پیسې، او په 158 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 114 روپۍ 50 پیسې، او په 114 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او په 28 روپۍ 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ او یا پیسې اغستل کیږي، او په یو روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي، او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، په بنو کې به 24 او 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ادعا کوي چې د صوبې امنیتی وضعیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی دی، خو د دفاعي چارو یو پوه بیا وایي ک په صوبه کې د نام نه کېدونکو پیښو ته وکتای شي، نو د پولیسو کارکردګي د ډېرې تسلۍ وړ نه ده.
د پولیس کارکردګي د هغه پورې بهتره شوې ده، خو دې هغه پورې نه چې څونه واقعیت شوي.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځای قبیلې مشرانو په بنو کې د کړې یوې جرګې له لارې د پاکستان مرکزی حکومت ته د راتلونکې میاشتې تر اولنۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې خپلو کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام ورته ورکړي.
تو یہ کم تاریخ میں امیر زادی کا بیا جرگا وی دت منزای امیر زاد میں خبر تھی یو اسلام آباد تے احتجاج کی یو اخپل کلی اخپل کیرے دا درمی
اور پاکستان پر سینٹ کے ہم د قبالی سے مدخل کو استاد پر فاٹا کی د پرمختیائی پر وجود اثر لپارا د یبی پارلیمانی کمیٹی جوړولو غختنه کړی دا
قبائل کی دا پیسہ کی دا قبائل دا یونو پا بدل دا جی کدا پیسہ دا غصے زائی شن لی تا خود کام ظلم وائی زم ظلم ورتوائیم
خبرونه کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنی موضوع د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی پرون د چهارشنبه پر ورځ په پیښور پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د صوبې د امنیت وضعیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی. د زیاته کړه چې په صوبه کې فعال ځینې وسلوال غواړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړو په توګه ځانونه معرفي کړي. له پیښور پرې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی پیښور پریس کلب کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی.
پچھلے چار سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
د تیرو سلورو کالو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. 50% د جوبل کسانو شمیره او 50% د وجون کې کسانو په شمیره کې کمی راغلی دی. د کلنګ اخستنې او رتاوان لپاره د انساني تختونو پیښې هم کمې شوې دي. زه دا نه وایم چې بدې پیښې ختم شوې دي، دا جنگ لا روان دی او د اوږدې مودې پورې به موږ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
د داعش په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې آی جی پی ناصر دورانی وویل چې په خیبر پختونخوا کې د داعش د شتون پوره ثبوتونه دوی لا نه دي ترلاسه کړي او دا ضرور ده چې ځینې وسلوال خپل تعلق د داعش سره خودل غواړي.
داعش جو ہے زیادہ خطرہ اس وقت ہمارے لیے یہ ہوگا اگر وہاں کے کچھ فورن ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس یہاں پہ آ گئے.
چکم ترہگر دلتشتون لری حقی د خپل وس مطابق جسورانے کولی شی کوي نو ترہگر با نور سو کړي. مونږ دا ګورو چې چرته ځای ترهګرو ته د بهر نه مرستې خو نه راځي او د هغې د مخنیوي لپاره زمونږ د ریاست ادارې په ښه توګه کار کوي. د افغان کډوالو په اړه د ناصر دورانی وینا وه چې دوی په خیبر پختونخوا کې یوازې غیر رجسټرډ کډوالو په ضد کاروایی کوي.
ہم نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی اور عدالتوں سے بھی ریکویسٹ کی، ہم نے ڈیپورٹ کر دے.
مونگ حکومت او عدالتوں تا ویلی دی چی غیر قانونی افغان کڈوال دے خپل ملک تا اولی گی. مونگ حقوی دل تا اونی وو او لپولی وارو خو بلا ہفتہ بیا راشی زکر چی دا حقوی ما شمان دل تا دی. مونگ پا دی اڑا دا یون ایچ سی آر یا دا کڈوالو دا نڑیوال اداری سر هم خبری کردی دی چی ترسو دا کڈوالو لپارا پا افغانستان کے دو سے دو اسانتیاوی نئی برابر شوی نو دا ستونزا نشی حوارے دی.
کہ جب تک آپ ان کو وہاں پر جگہ نہیں دیں گے وہ ظاہر پھر آ جائے گا واپس.
نوموړی دا هم اویل چې دوی پولیس اداره کې په اصلاحاتو باندې کار پیل کړی دی او ډیر ضربا د خیبر پختونخوا پولیس د پاکستان د نورو صوبو لپاره مثالی پولیس وی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د امنیتی وضعیت ښه کېدو په اړه د صوبې د پولیسو د مشر د ادعا په ځواب کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي که څه هم پولیسو د نامنۍ پیښو په له منځه وړلو کې رول لوبولی خو هغه عمره هم نه لکه چې په اړه یې دعوه کیږي. له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاثر بولم.
عملیات شمالی وزیرستان کی او سره ملک ترهګرۍ کې ډېر مطلب کمی راغلی دی او خلک داسې محسوس کوي چې یو بوټی د مخکې دغه باندې محفوظ دي کې د پولیس برخه هم شته.
بمچا صاحب، تاسو به کتلی چې تیره ورځ په پېښور کې یو ډی ایس پی ووجلی شو، داسې په سوات کې هدفي وجنې روانې دي، تاسو نه ګڼئ چې وسلوالو خپل ټیکټیک بدل کړی دی؟
داسې ده چې کله دا پرشنونه وشو او څه ووجلی شو څه ونیولی شو او څه چې ګرځېدو هغه افغانستان ته وتښتېدل. اوس کې کمپین لږ لږ دي بیا سر راوچتوي او حکم دغه ده د افغانستان نه راځي. لکه دویمه مرحله کې پکار ده او سمبل کې دننه کوم ردي نیټورک دی هغه روانول غواړي او زما په خیال دا مسله
بریګیډیر صاحب، خرنۍ پوښتنه مې دا ده چې پولیس خدا دعوه کوي چې ترهګري د پیښې کمې شوې دي خو تر اوسه پورې د ذمهوارو د نیولو کومه خبره مخې ته نه ده راغلې. د آرمی پبلک سکول یا د دې نه مخکې څومره دی د چاودنې په خیبر پختونخوا په خاصه توګه په پېښور کې شوې دي؟
هغه په افغانستان کې دي. دا خبره افغان حکومت سره شوې ده او وی ملته کې څه کسان نیولي دي. زما په خیال د هغه کسان دي کوم چې پاکستان په ګوته کړي دي.
نه خو بریګیډیر صاحب چې په خیبر پختونخوا په پېښور کې کومې پېښې شوې دي تر اوسه پورې موږ ونه لیدو چې ذمهوار نیولی شوي سزا شوي، دا د پولیس اصلي کار خو دا نه دی؟
جی بالکل، زه وایم چې د پولیس دا سرګرمي تر هغه پورې بهتره شوې ده. دې هدا پورې نه چې څنګه واقعیت سیوی داری سرحدر لگا دی کې وي چې موږ نه ویلي دا یا پرون چې کسان نه ویلي دي دا د پولیس په کراچۍ کې نه ویلي دي او د کراچۍ پولیس ته وزیر اعظم ته چا واسي ورکړي دي د آرمی چیف یو د کراچۍ ورکړي دي چیف منسٹر او دا چې چیف په هدف کې فاصله نه لري.
د دفاعي چارو لپاره بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه سره مو زماده همکار مجید بابر مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د اتمانځای قبیلې مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې له لارې حکومت ته د راتلونکي میاشتې تر لومړنۍ نیټې پورې وخت ورکړل تر څو د هغوی خپل کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام ورته ورکړي. د جرګې مشرانو وویل د جون په لومړۍ نیټه به بیا سره غونډېږي او د راتلونکي لپاره به خپله تګلاره ټاکي. د سیمې پرې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دغه جرګه په داسې حال کې وشوه چې د نوړاندې جرګه کې مشرانو د روانې میاشتې شلمه نیټه یعنی پرونې ورځ ټاکلې وه چې دولت دې ورته د واپسۍ ترڅنګ د دوی ټولو مسالو حل واضح پلان ورکړي کنی سړکونو ته وځي. خو تېره ورځ د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر دغه جرګه ته راغلی و او مشرانو څخه یې غوښتنه وکړه چې د جون اولې نیټې پورې دې مشران وخت ورکړي چې د دوی غوښتنې دولتي اعلی واکمنو ته ورسوي. د دوړو قبیلو مشر ملک خان زیب جرګه ته په وینا کې وویل چې یو کال نه یې ډېرې جرګې وکړې او ټولې دروازې یې هم ټکولې خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. سو باید مشران راپاسي او خپله تګلاره واضح کړي. نوموړی دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
منیس صاحب رغل نظیر ایک تو یکم جون پہ دتا ٹیم ارکڑو تو یکم تاریخ مت امیر کا بیاج ارگاوی دیت منظائے امیر داد میں خبر تھی یو اسلام آباد تھی احتجاج کی یو اخپل کلی اخپل کہہ رہے تھا درمی ٹیم کو مینا چاہیے یکم تھا زیر نشی ملک نشی زیر مشا نشی ملو نشی زیر کو مینا نشی زیر یو لاکھ روپئے جرمنا بھی مل جائے
دا عثمان زائیو دا جرگے تا وینا پر محال دا شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غڑے محمد نذیر د جرګې نه د جون اولې نیټې پورې وخت اخیستو غوښتنه وکړه او وی ویل چې ټول مشران داسې منځنۍ لاره وټاکي چې د دوی با عزت واپسی سره سره د ټولو ستونزو حل پکې موجود وي.
وزیر د غون فدوا وزیر پرکشینی مکمل هر سړی نه جرګې جوړوي دا وردا چکشي فدوا د اور پرکشینی کنه دا غدري څور کا سونو دا ټول اتمزای کوم ته یو ایجنډا جوړه کوم چې میش پدای جناب باندې وخت مزال کی او د میشتو د مزاله چې کوم مقصد لای امیشتو ټول ته معلوم دی نو میر هغه شرطی نه نسی چې کوم شرطی نه د میشتو په چمن نه نشي یو داسې درمیانه حال ورو بوسی چې په حال کې د مو عزت هه د مو نقصان هه د مو تاګ هه تا ټول په ځتمنه طریقه سره وشي.
ملک جان فراز وزیر جرګه تا وینا کې وویل د جون میشتې اولنې ټاټه به ټولو تمنځای جمع کیږي او د جون په اولنې ټا به خپل تګلار ټاکی
پیسې لا په وکړه یو کم پرا ته دې پارټي ولاوی پارټي ول سره را بيتا وکه ش زر دا وکه ام ان صاحب دا ش زر وکو چې قیمت مون زای دای بیر غوډی یو کم پر دا کوشش وکو یو کم تا روشه سای دای ات مون زای ټول چې کیم رونه شي جرمنا ورتا خوښه پاورس کا چاره را کی سار وړا ات مون زای په کر په وکی دا او په وکی اره غا و ما کاری غا نه روډلا دې تیم چې قیمت مون زای ته خوښه ولا چی
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د خلکو بې کوره کېدو نه پس اتمانځای مشرانو په بیا بیا لویې جرګې را بللې او دولت نه په بیا بیا د خپلو ستونزو د حل او خپلو سیمو ته د امن سره واپسۍ غوښتنې کړې. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو مشال ریڈیو د تاسو غوږی د شمالي وزیرستان مشران د پاکستان حکومت او د هیواد په پارلیمان کې اپوزیشن غوندونو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې بې کورکل شي خلک دی د روژې میاشت لر رسیدو وړاندې دا غوی کورون تستانه کی دا مشران زیاتوی حکومت چې د قبالی سیمو نوی 95 فیصد برخه له وسلوالو پاک ګرځولې نو بیا ولې بې کورکل شي خلک په بیلا بیلو پړاوونو کې خپل کورونه ته ورستنوي. د قبالی سیمو د مشرانو دا خبره اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال مشال ریډیو سره کړی چې زمون خبريال سراج ظهیر پرې دا رپورت جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان امایدین او سیاسي مشران وایي دوی د حکومت د مشرانو په شمول د نورو یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه وکړل خو د متاثرینو د واپسۍ مسلې حل نه کړه. نو دوی اوس د پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو نه غوښتنه کوي چې مسله ورته حل کړي. د لړکی د شمالي وزیرستان اسلام آباد ته راغلي د مشرانو جرګې په پارلیمان کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه سره ملاقات وکړو چې پکې د مشرانو له دوی غوښتنه وکړه چې د حکومت په وینا شمالي وزیرستان کې 95% علاقې له ترهګرو پاک کړي شوې ده چې د دوی واپسی لروجه وړاندې وکړل شي. د لړکی یو تن مشال ریډیو ته زیاته کړه،
زمانو ګندراس خان دی او شمال وزیرستان سره تعلق دی. کم خلک چې هغه نروان شي وکنه وزیرستان نه، نو هلته نه پدرې سلور ورده کې راغله. هغه خلک هغه د پر سفر پر شیډول نو اوس د خلک چې ځکه نه دی د پر تقریبا 2.5 کاله پکار دي. نو موږ دا وایو چې د خلک ته بزر نظر دروزینه مخکې د خلک خپل قروته په من سره لاړ شي.
د شمال وزیرستان د متاثرینو د کمی کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر مشال ریډیو ته وی چې دوی باور لري چې سیاسي ګوندونه به د دوی مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
نن هغه د میډا پوزیشن لیډر نه او د نړۍ ټولې سیاسي پارټۍ چې کوم شونې هغه نه میډا امید لري چې دوی سره میډا واپسی کې او د میډا کې مشکلاتې ان شاء الله د میډا دای کې نه نه ونه روکړي دوی چې تو سره میډا بیره کوشش کوي.
د شمالي وزیرستان ملک خان دراز مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه،
زموږ غټ مقصد وزیرستان ته د آی ډی پیز واپسی د واپسی مطالبه وشوه. اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب او مونږ ته د واپسی یقین دہانی راکړه او مونږ هم دا غواړو مونږ د نور حکومت نه د ټولو نه دا ډیماند دی چې زمونږ آی ډی پیز واپس لاړ شي او د دې سره سره د دې تعمیر نو او د دې سکول او د کالج بندوبست هم وکړي شي. خبره دویم جی دا غدا چې زمونږ په وفاقي حکومت باندې زمونږ آی ډی پیز سکستونه پاتې دي، نو برای مهرباني د سرکار دې آی ډی پیز دې خورانو عاجزانو ته دا شی جاری وساتي.
کلی چې مشال ریډیو د پاکستان پیپلز پارټي د فاټانه د قومي اسمبلی په خوانی غړي اخونزاده چټان نه د متاثرینو د دې مسلې په اړه پوښتل، نو هغه وی
یو مشترکه جرګه وا چې موږ د خورشید شاه صاحب سره میلاو کړل او دا غوی ډیر جایز مطالبه دا غوی چې حکومت دا دا وکړي چې موږ په 95 فیصد مکه باندې خپل رټ قائم کړي دي او چې څنګه د سواد څنګه د باجوړ آی ډی پی په څه طریقې سره خپل کورونو ته واپس شي په دغه شان طریقې سره د موږ هم واپس کی چې ګرمۍ موسم دی، روزه را روانه ده، ماشومان دي، زنانه دي. نو هغه سره خورشید شاه صاحب واده وکړه، زبد اسفندیار خان سره، زبد مولانا فضل الرحمن صاحب، شیرپو خان، شاه محمود قریشی، د څومره سیاسي پارټۍ چې دي د دوی مشران به زره غونډو موږ یو مشترک لای عمل جوړو او ان شاء الله تعالی ستاسو صاحب موږ هر وخت کې ولاړ.
د ذکر د قبایلی مشرانو دا جرګه په داسې وخت کې اسلام آباد کې د خورشید شاه سره میلاو شو چې هم پرون د متاثرینو 15 یا کورنۍ وزیرستان ته بیرته ستنې شوې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په سنټ کې د قبایلی سیمو د خلکو استازو د هغه هیواد حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي پروژو د څار لپاره هم د پارلمان د غړو یو کمیټه جوړه کړي. دا سینیټران وایي هغه پیسې چې د قبایلو د بې ساري قربانیو په بدل کې د هغوی د سیمو د پرمختګ لپاره هغوی ته ورکول کیږي باید په سمه توګه ولګول شي. تفصیل اورو د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د تیرې نهې په ورځ د پاکستان په سنټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب شوی سینیټر صالح شاه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې څومره حکومتي او غیر حکومتي پرمختیایي منصوبې ترسره کیږي او یا ترسره شوې دي د هغې د سار او کره کتنې لپاره دی د یاد ایوان د اپوزیشن او حکومتي غړو یو نماینده کمیټه جوړه کړل شي. د سینیټر صالح شاه نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې د دا ډول کمیټه یې ضرورت تاسو ولې محسوسوي، نو نوموړی وایي
په بدل راځي چې دا خپل ځای ولري او دا پرورځلي قبایل چې دا واپس دي چې څه نه څه خدا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ د پر څه کړی دي او کدا پیسې دا څه ضایع شي تر فایلونو پورې محدود شي. نو دوی ته خو تام ظلم وایي، زم ظلم ورته وایم، دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه بل وزن لري. خو بعد بل تخکاره شي
په قبایلی سیمو کې د پرمختګ د منصوبو په اړه ځای ولس هم دا دریز لري چې د پرمختیایي منصوبو نظام شفاف نه دی. د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ نمو چې کله وپوښتل چې په حقیقت کې څه حال دی، نو صفدر داوړ وایي
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ که حکومت هم اسه استعمالوي د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاويږي په والټا ګراوند باندې نه یوز کیږي و روپۍ هم او که ان جی اوز دیم تم دا پوزیشن دی چې صرف بس دی پروپوزل جوړی کی الټا گراوند ته ندری میرا صحیح نه کی کی
په قبایلی سیمو کې د ګڼ شمیر لوی او پرمختیایي منصوبو ټیکی د پاکستانی پوز د انجینرینګ شوبې د ادارې اف ډبلیو سره دی. دا چې آیا د دغه ادارې تر سوري لاندې چې کومې منصوبې تر سره کیږي د هغې د مالی معاملو کره کتنه کیږي او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی دا نظر لري
تقریبا 2% بجټ چې دا غیر حاضر کیږي او هغه دا سیزن دی لکه چې ټکداران ته ویلي دغه ځای بیرک جوړ کړه، دغه ځای کې مونږ سړک جوړ کړه، لکه سول ټیکدارانو له کوم کوي او خپل ټیکدارانو له FW لا یا د ان ال سی لا یا داغه هم هغه یادت نه کوي. دا اجټ کم پروسس دی، بل دې ته څه څه کوی چې راځه پلانټ مونږ خپل کاغذات راولي بیا اجټ کوو، نو اول خو هغه جواب نه ورکوي او کنا څو انسیسټ کیس مدا هر سره بیا دی به بد کوي.
خو په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو د کمیټې مشر په خوانی چیف سیکرټر اعجاز قریشی وایي چې حکومت ته د اصلاحاتو په اړه وړاندې کړل شوی مسوده کې په قبایلی سیمو کې د مالی معاملو د حساب کتاب لپاره هم وړاندیزونه ورکړل شوی دي.
خاص کی او بل دا دې چې دا 2000 چک پوسټونه دې دام ختم شي، ریشنلایزیشن شي، کوم اچا ریټ سے دې هغه ایمرجنسی کونسل خپل نمائندې و تجویز کوي چې سره پکا څنګه میونسپل کمیټیز په خوا کار کول هغه پښتان.
سېنېټر صالح شاه وایي چې د یادې کمیټې د جوړولو لپاره یې په یادېوان کې د حزب اختلاف او حزب اقتدار مشرانو سره غونډې کړي او ډېر زر به دغه کمیټې جوړ شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
پدا سہال کی چدروانی میاشتی پر درشمن اٹھا پا خیبر پختونخوا کی بلدیاتی انتخابات کی گئی. قبائلی مشران و سیاسی گندونا وقت پا وقت وقتنا کبھی چپ قبائلی سے مکدی ہم دغ انتخابات وکل شی دا چپ قبائلی سے مکدی بلدیاتی انتخابات پر اولاندی کم خندون دی او پا تیر وقتوں کی پدغو اسی مکدی دا بلدیاتی نظام راوڑلو حد سے ولی بریالی نشوی دا دی پختونو دا جواب لپارا دا منور شاہ دا رپورٹورو.
په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو د بیلابیلو ګوندونو مشرانو په خیبر ایجنسی کې یو احتجاجي مظاهره کړې چې پکې یې د حکومت نه د دې سیمو لپاره د بلدیاتي انتخاباتو په شمول یو شمیر غوښتنې کړې وې، خو تر دې دمه مرکزی حکومت په دې حق لا هم فیصله نه ده کړې. هلته د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی الطاف خان وای د حکومت په امر یاد کمیشن په قبایلی سیمو کې د انتخاباتو لپاره تیاری لري.
په کوم ورځ باندې قانون سازي دارو فیصله وکړه چې په پاتا کې به د پی ایټ الیکشن کې د الیکشن کمیشن اف پاکستان د ټولنه ونه نه ایني دي مداري دا چې الیکشن کنډکټ او الیکشن به موږ کنډکټ کوو، که موږ په خبر په کوم پاتا کې کنډکټ کول شو موږ په پاتا کې کنډکټ کولو باندې هغه نشته موږ به هم کنډکټ کوو چې قانون سازي وشي.
دا چې مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو امر ول نه کوي، د واکمن مسلم لیگ نواز ګون غړی او په قامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نماینده محمد نذیر خان په دې پوښتنه وویل.
فل حاتم خو د حالات وجنا د میزه نویته د سبینا بدل دی، د فټر نویت وو مکمل سره سره بدل دی، خو بیا به هرال موجوده چې کوم د میر گورنر دی هغه په دې شي کې ډېر سیر دی، کوشش هغه د لګولای چې مکمل د فټر نظام بدل شي او د کوم د بلدیاتي انتخابات ایز ویل کوم ته حق حقدار ته ملاو شي. که په نیچل سطح باندې دا خبره راشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا ته چې کوم د مراعات ملاو شي نور څوک به د مراعات نه پته کیږي.
بلخوا د باجوړ جنسي نام منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي نظام په وړاندې آئینی او قانوني خندونه موجود دي.
بیل د ایف سی آر د تنظیم د پولیټیکل دلاندې څو پورې د دستور زمنګ بدل شوی نه او د ایف سی آر سیستم خدای شوی نه، نو اسی کول او څه فائدہ نشته دا او پلاس کې اختیار نه دا پلاس کې د ناظم پاره کې نه کې کونسلر پاره کې نه دا څه فائدہ ده.
دا راز په قبایلی سیمو کې په 2018 کال کې هم د بلدیاتي نظام نافذولو حاصل شوی وي، خو ولسته یې هیڅ د پام وړ ګټه نه ورسولې. د دې سو جواب په هغه وخت کې د مومند سینا منتخب شوی کونسلر ضیاء الله پاړوای
چونکه دغه کونسل له وخت ورنکه شناوی کا به اختیارات ورکړی شو څنګه چې دوی ویلیو هغه کې جوړ ناظم خبره کړو هغه ناظم هم دی کې نو ټاکل شوی نه ناظم هم دی کې نو ټاکل شوی زه تر نامیشن چې کوم وخت کې د پولیټیکل اډمنستریشن 30% نو او کونسل ته هیڅ اختیارات نه ملاو څنګه چې د خلکو تمه و.
د تا په اشاره سره د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان وویل
قبایل ته د هله د سیستم ورک چې هغه کم خلق منتخب شي اغي اختیار منم وي چې په باقی ملک کې څنګه سیستم دی هغه سي فاندم بیا غي ته ملاوي هغه سي اختیار متبلاوي او هغه د هر شي په خپل باندې منځوري کولای شي د خپل ایجنسی په ساته د خپل تحصیل په ساته یا د خپل یونین کونسل په ساته نو هغه سیستم به بیا کامیاب شي.
د انساني حقوقو ادارې وایي که حکومت په قبایلی سیمو کې پرمختګ کول غواړي نو د هغې لپاره به د سیمو کې سیاسي اصلاحات اولنی قدم وي.
د منور شاه رپورټ موري دوه اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی دولس نیمې بجې شوې د مجید بابر نه به لنډ خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی داوا کوي چې تیرو کلونو په پرتله سخت کال په یاد سوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د پاکستان پوځ داوا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنگي الوتکو د وسلوالو 15 پټنډیونه په نښه کړي او 14 وسلوال یې وجلی دي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په تخیلو کې دوه ورځې مخکې ترسره شوي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانځو وزیر لوی جرګې حکومت ته د جون تر لومړۍ نیټې پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی دی. د دې نه مخکې دا مهلت تېره ورځ ختم شوی او په تېره ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د پارلمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یاد جرګې دغه مهلت وغځولو. د سین صوبې وزیر اعلی سید قایم علی شاه تېره ورځ ویلي د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شوو څلورو ملزمانو د سبین محمود په وجنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. تېر ماښام په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې قایم علی شاه وویل دا شل کسیزه ډله ده چې د جملې څخه یې تر اوسه یوازې څلور کسان دوی نیولي دي. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولای شي چې په ایران کې ښوونځو ته لاړ شي. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي چې آیات الله علي خامنایي ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت د جنگیالو اوس د پخواني لرغوني ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په برېټانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې تېره ورځ وویل چې وسلوالو پس له هغې د دغه ښار تقریبا ټولې عصري برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښودې. د فرانس دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سختدریدو ډلو مشران وجلي دي. تېره ورځ په پرس کې په پاریس کې د فرانس د دفاع د وزارت لخوا خپور شوی په یو بیان کې ویل شوي چې امدا اګهاما او ابراهیم اګنا والین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووجل شول.
لن خبرونه مول مجید بابر اوریدل. اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
جنگ ورسپانې خپل اداریه پر روان بجټ لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د تیر څو وخت نه دراتونکو بجټ په حق لا په حکومتي کچ اولست ته تسلی ورکړې کیږي. خو تیر ورځ د فدرل بورډ اف ریونیو لخوا ورکړې شوی اشاره نه دا امید پیدا شوه ده چې راتلونکو بجټ به غریب اولست ته اسانتیاوي ورکول سره سره مشکلات کمول سبب هم جوړيږي. ورسپانې لیکي چې د حکومتي داوو او نړیوالو ادارو جایزه ریپورتونو ته وکتل شي نو زمنګ د معیشت په صورتحال کې د تیر دوو کالونو بهتري راغله ده. خو د دې ګټې په صحیح توګه غریب اولستا ندی رسیدلی. ورسپانې لیکي چې د قدرتۍ وسایلو نه ډک زمنګ د ملک معیشت کله هم په خراب حالت کې نه و پاتې، بلکې زمنګ د حکمرانانو غلط پالیسو او کرپشن ورته نقصان رسولې دي. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې دا وخت د هر یو تن شناختی کارت نمبر د دې ټیکس نمبر ګرځولې کیږي. په بجټ کې د هر یو تن نه د هغه د آمدن او جایداد مطابق د ټیکس وصولي یقیني کړي شي. کرپشن ختمولو او نورو ملکونو ته وړلې شوی دولت واپس خپل ملک ته راوړلو لپاره د ګامونو پورته کړي شي او د نمایشي ګامونو زاید اولستا روزګار، ارزان خوراک، تعلیم او صحت سہولیات ورکړی شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خفیه ادارو ترمنځ د ترهګرۍ په ضد د خپل منځي مرستې او ګډو حلو زلو لپاره په یو تړون لاسلیک شوې ده. د تړون لاندې بعد دواړه هیوادونو خفیه ادارې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې یو بل سره مرستې کوي او ملزمانو څخه به ګډې پلټنې کوي. ورسپانه لیکي چې په دغه تړون عمل درآمد په سیمه کې د 1300 لسیزو راهس را روانه ترهګرۍ او بدامنی په مخنیوي کې مهم کردار ادا کولای شي. ورسپانه لیکي چې د دوانو هیوادونو یو بل سره په اخلاص سره مرسته وکړي او د پولي دوانه غاړو ته د ترهګرو او رانکارو د موجودګۍ په اړه خفیه معلومات شریک کړي نو لري نه دا چې د سیمې نه بعد ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په دغه رقم تړون سره دا خبره په ډاګه کیږي چې اوس هغوی د تیرو وختونو د شکونو او غلط فهمو څخه راوتلي دي او د خپل منځي باور او مرسته په لور روان دي او دغه خپل منځي باور د دوانو هیوادونو اړیکې د مثالي خوالی طرف ته ورسمولې شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي سعودي عرب له خپل ملګري هیواد پاکستان څخه د ایټمي وسلو اغستلو پریکړه کړې ده. بلخوا د بی بی سی خبرې ادارې په ولیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان یو عدالت د سې شنبې په ورځ د کابل د یوې میرمنې فرخندې په وژنه کې تورونو پولیسو ته د یو یو کال قید سزا واوروله. زیاتره افغانان پر دې باور دي چې عدالت د فرخندې د وژنې قضیه په سمه توګه حلولو کې پاتې راغلی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا یو چارواکي سنډي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو د اغیستو اراده لري. دا خبرونه په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر خبرې روانې دي. سعودي عرب د ایران د لاجمن اټمي پروګرام په سر د یو تړون په حق له اندېښنې لري او د سعودي عرب د استخباراتو پخانی مشر ترکی بن فیصل خبرداری ورکړې دي چې دا به په سیمه کې اټمي وسلو جوړولو ته لاره هواره کړي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي چې سعودي عرب له وړاندې نه د خپل اتحادي هیواد پاکستانه د اټمي وسلې اغیستو پریکړه کړې ده. مقاله لیکي په دې راپور کې د یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوی دي د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د اټمي وسلو په اړه اوږدمهاله تړون موجود دی او اوس د سعودي موجوده حکومت په دې لاره کې د پرمخ تللو لپاره ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. انډیپندنت لیکي خلیجی ریاستونو خبرداری ورکړی دی ار اغه تړون چې د ایران لپاره د یورانیم غنی کول ممکنه کولی شي د سیمې په هیوادونو کې به د اټمي وسلو د جوړولو یو مقابله شروع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دې اندېښنو له وجې تیرونه په کیمپ ډیوډ کې د امریکا اتحادي خلیجی ریاستونو سره بحثونه کړي دي. بلخوا د برتانیا خبری اداري بي بي سي په یو مقاله کې لیکلي دي چې د نهه پاورس د افغانستان یو عدالت لخوا یو لس پولیسو ته د یو یو کال د قید سزا واورول شو چې د فرخندې د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو. مقاله لیکي د دغه اوریدنې پر مهال انصاف په خپل له اسمیخت سره مخ وو. بی بی سی لیکي چې د افغانستان دننه او بهر زیاتره خلک په دې باور دي چې د فرخندی په اوریدنه کې عدالت انصاف ورکولو کې پاتې راغلي دي. مقاله لیکي د دې پیښې ډیرو لوګو تورونو کسانو پر ضد قانوني کارروایانه وشوي او د مقدمه اوریدنه ډیره سر پایته ورسول شوه. د نهه پرست سزاګانو ورکول وروسته د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخندا نادری بی بی سی ته ویلي دي چې د فرخندی په وشنه کې پر احتیاطوګه ککړ کسان عدالت ته نه دی وړاندې کړل شوی. نوموړی وایي چې د سیاسي فشار له وجې پر یو لوړ پوړي پولیس چارواکي هم تور نه دی لګول شوی. فرخندا د مارچ په 19 په کابل کې د قهرجنو کسانو لخوا د مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شوی و. مقاله لیکي د پیښې په افغان ټولنه سخت اثرات غورځولي دي. د بشري حقوقو ډلو د لړکی لوړان دینه غبرګونې نه خوتلې دي. مقاله لیکي په افغانستان کې چې اکثره جنازې سړي چتوي د فرخندي کټ ته خوځو اوږي ورکړي چې دا یو حیرانونکې خبره و. اغه کوڅه چرته چې فرخنده وجل شي و د پیښې وروسته ورته ډیر سر د فرخندي نوم ورکړل شو. په دې رستیو کې د فرخندي د وژنې پرسید د لاریونونو او مختلفو دستورو لړې هم شوې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران مذهبي مشروعي نړیوال سارونکو ته اجازه ورنه کی چې د ایران د پوځي مرکزونو پلټنه وکړي. آیت الله علی خامنائی همداراز د یو شمېر نړیوالو له دې غوښتنې سره مخالفت وکړل چې د ایران له ساينس پوهانو سره مرکې وکړي. په دې ترڅ کې اسرائیل یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او نړیوالو ته خبرداری ورکړل چې که د تهران مخه ونه نیول شي اټومي وسلې به ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران پوځي مرکزونه وپلټي. خامنائی په تهران کې د نویو فارغ شویو افسرانو غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل موږ وویل چې اجازه نه ورکوو چې له هیڅ یو پوځي مرکزه هیڅ ډول پلټنه د بهرنیو له لورې وشي. دوی وایي چې موږ راځو ستاسو له پوهانو سره مرکې کوو، یعنی په حقیقت کې غواړي چې تحقیق وکړي. موږ اجازه نه ورکوو چې زموږ اټومي پوهانو او د هر مهمې او حساسې برخې پوهانو ته لږ څه هم توهین وشي. زه اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
خامنه ای د خبری په داسې وخت کې کړی دی چې ایران ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د جون تر 13 ضرب العجل ټاکل دی څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني په هانور پوهنتون کې د اټومي زده کړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساينس پانزي استاد محمد تنها اسدی رډو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له اصول سره د خامنهي خبره مخالفه نه ده.
د نړیوال اټومي اجنس تو کاری کوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اجنس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوی ټکنالوژي کوي هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوی وي نړیوال اټومي انرژي ایجنسی بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغه قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ورځ په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل که چیرته موږ غواړو چې وپوهیږو چې له ایران سره د دغه تړون له امله څه پیښیږي نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوي تړون له مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب یې یوه اټومي وسله جوړه کړې. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه نږدې ده چې له ایران سره ورته تیروتنه وکړي او زه ویره لرم لومړنی موافقه همداسې شوي د سیمې سوله او ثبات چې نړۍ غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتره تړون وشي او لا هم ناوخته نه دی. نړیوال له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلې بندیزونه لري شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبه د غونډې ډیره برخه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې وه او دغه مجلس ډیرو غړو په دې اړه سخت خبرګونونه وښودل. خو په خوا تر دې حکومت ویلي وو چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ څه نشته او دا چې دا د همکارۍ په روحیې سره لاسلیک شوی. په دې اړه له کابله د حمیده هارون عثمان رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان له ایس ای سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک له شرمه ډک کار بولی او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د جرګې اکثر غړو د چهارشنبه په ورځ په همدې مسالې بحثونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له سختو خبرو وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه وویل
تاسو د خلکو استازي دی یو قانونمند بنسټ په توګه په دې برخه کې موږ او تاسو ته فوق العاده صلاحیت په دې مناسبت پام کې نیول شوی چې دغه ننګین تفاهم لیک برخلیک د افغانستان د خلکو د خیر لپاره وټاکو.
د ولسی جرګې غړو وویل چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کول پر افغانستان تحمیل شوی او لاغي سره به افغان ځواکونه د پاکستان د استخباراتو د لاس اعلی وګرځي. هغوی ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا دې پړاو ته نه دي رسیدلي چې د دواړو هیوادونو استخبارات د تفاهم لیک لاسلیک کړي. په ولسی جرګې کې د کابل استازي شکریا بارکزی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې ډېر ژر دغه تفاهم لیک لغوه کړي.
په سخت ټکو غندم هغه څه چې به شرمانه او ننګینه تړون د افغانستان پر خلکو د تحمیلې دوه په حل کې دي. له همدې تریبیون څخه ډاکټر سیب اشرف غنی ته وایم چې ډیر ژر او فوري دغه تړون لغوه کړي.
راپورونه وایي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس رضوان اختر د سفر په ترڅ کې له ملي امنیت سیاست سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د دغه تفاهم لیک لاسلیک کولو د هیواد په سیاسي کړیو کې سخت خبرګونونه راپارولي او هغه د ملي ګټو پر خلاف کار ګڼلی دی. خو جمهوری ریاست ویلي چې د دې تفاهم لیک لاسلیک کول د اندېښنې وړ نه دی او په خاطر دې هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. تاکل شوی چې دراتلونکي یک شنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غونډه ته وبلل شي او په دې اړه وضاحت ورکړي. تاکل شوی چې ولسی جرګه بعد دغه دوه امنیتي چارواکو د راپور تر اورېدو وروسته له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم لیک د لاسلیکې دوه پاړه پریکړه وکړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د ملي امنیت د ریاست پخوانی مشران د پاکستان له استخباراتو یا آی ایس آی سره د استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي او د هغې د فسخه کولو غوښتنه کوي. هغوی وایي چې د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
حمیدی هارون عثمان رپورٹ مورید د کابل ابتدائی محکمه د حلیم په نوم یو کس لخپلی لور سره د جنسی تیری په جرم په اعدام محکوم کړل. چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو علنی محاکمه دایره شوې و چې مجرم د جنسی تیری قربانی شوی او د مدني ټولنې او رسنیو په لسګونو استازیو ګډون پکې کړی و. د مدني ټولنې غړو هیله خو ده چې د ټولنې د اصلاح او د شریعت د پلي کولو په خاطر د عدالت حکم باید عملي شي. تفصیل د خان محمد سین ناورو.
که څه هم پر افغان حکومت دا انتقادونه کېدل چې له ښځو سره د زور زیاتی په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو د لومړي ځل لپاره د حکومت عدلي ارګانونو یو پلار له خپلې لور سره د جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم کړ. په لومړي سر کې موظف سارنوال د پیښې په اړه له مجرم حلیم او د ده د لور خاطرې څخه شوې څېړنې تشریح کړې او له هغې وروسته مجرم او قرباني شوې ته د اعتراض او پوښتنو موقع ورکړل شوه. د کابل د لومړی حوزې د ابتدایي محکمې رئیس سید احمد د محکمې د جریان له اورېدو وروسته د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه.
جرم تو حلیم خان ولد گلاجان.
پر تا حلیم خان د گلاجان زوی پر خپل لور خاطرې د جنسی تیری جرم ثابت دی. د ښځو پر وړاندې د خشونت د منې د قانون او د جزا د قانون له مخې ته د اعدام په حکم محکوم یې.
د راپورونو له مخې پر خاطرې خپل پلار د لومړي ځل لپاره په 11 کلنۍ کې جنسی تیری وکړ او له هغې وروسته په مسلسله توګه دغه کار ته دوام ورکړی دی. خاطره اوس مهال څه باندې 40 کلنه ده او د خپل پلار د جنسی تیری په نتیجه کې اوس مهال د یوې 2 کلنې لور او یو 3 میاشتنی زوی مور ده. خاطرې آزادی راډیو ته وویل چې څو ځلې د پیښې په اړه حکومتي ارګانونو ته عریضې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دوی وویل که قضیه یې رسنیو ته نه وی ایستلې پلار به تر اوسه هم بندي شوی نه و.
محکمه حکم صادر کړ، هیله ده چې پلی شي. که دا حکم پلی نشي د دل له سبه موږ ته ډېر ضرر ورسیږي.
د ښځو د حقونو فعالانې وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی مخه نیول شوې وي، حکومت ته پکار ده چې په داسې مواردو کې د اسلام له شریعت او د هېواد د نافذو قوانینو سره سم عمل وکړي. له دې جملې نه حمیدی وردک وویل.
دې قضیه همه چیز واضح شد.
په دې قضیه کې هر څه روښانه شول. حتی د ډي ان اي راپور هم تصدیق کړ چې دواړه ماشومان د دې له پلاره دي. هیله ده دا حکم پلی شي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې اورېدل شوي، خو دا چې پلار دې پر خپلې لور جنسي تیری وکړي دا لومړی ځل دی چې رسنۍ پرې خپرونې کوي او محاکمه پرې دایرېږي. سره له دې چې یادې ابتدایه محکمې وویل چې دا حکم وروستی نه دی او مجرم کولی شي چې استیناف ته مراجعه وکړي، خو کارپوهان او عام خلک وایي چې عدلي ارګانونه دې په دې برخه کې عدالت پلی کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په خوست کې د چهارشنبه پر ورځ د مدني ټولنو له لوري د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي په تخنیکی همکارۍ په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د مرستې او په دغو خبرو کې د افغانانو د پراخې ونډې لپاره یوه شبکه جوړه شوه. په دغه تفصیل اورو د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د عدالت غوښتنې په نوم د مدني ټولنو یو داسې شبکه جوړه شوه چې هغه به تر ډیره په ټولنه کې د سولې، تفاهم او جوړجاړي لپاره کار کوي. یاده شبکه چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي د سیمه ییز دفتر په تخنیکي ملاتړ به کار پیلوي، د خلکو شکایتونه، اړتیاوې او غوښتنې به د حکومتي چارواکو سره شریکوي او هغه ټول عملونه به په ګوته کوي چې د هغې له امله په ټولنه کې ستونزې، شخړې او خوابدۍ پیدا کیږي. د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنو د عدالت غوښتنې شبکې د کار په پیل غونډه کې مدني فعال زاهد شاه انګار ویل چې
دا شبکه یا مدني خوځښت به د دې جوګه شي چې تفاهم لپاره زمینه برابرېږي. په خوست کې لا تر اوسه د قومونو ترمنځ، د کورنیو ترمنځ، د اشخاصو او افرادو ترمنځ ډېر زیاتې منازعې موجودې دي او په دویم ګام کې به سولې لپاره چې هغه یوه لویه پروسه ده، د خوست په کچه به د هغې لپاره هم اسانتیاوې او زمینې رامنځته کړای شي.
د خوست درې تنه مدني فعالانې میرمن سعادت، ندبیبي عمري او نسرین احسانی وایي چې دا شبکه به د خلکو مشکلات چارواکو ته رسوي، د هغو خلکو مخنیوی به کوي چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په روابطو راغلي وي یا د جګړې پر ښکېلو خواوو اغېز ونه لري.
هغه مشکلات چې په ټولنه کې موجود دي هغې ته یو ګروپ وټاکل شي یا شورا
جوړ شول چې هغه مشکلات لوړ مقامات ته راځي کی
یو قسم مخالک دی چې پر اوابط یا سول پروګرام ته د چي نوې لیدل چي نوې ذاته د خپل فکر په صلح نه بيګي چې زه د خپل کور صلح څرګرولم نو دلته پر اوابط ورته ماشته پورې تنخید پورې
دا دی ولست ستونزې ټولوي بیا مربوطه مرجود السوي د تو پر چې دی ولست غاګ حکومت ورسوي او د حکومت غاګ ولست ورسوي نو دا ستونزې کوم مشکلات چي دي دا په تفاهم سره حل کیږي
د مدني ټولن یو بل تنغړی سپین روان ورځي د مدني ټولنو د عدالت غوښتنې د شبکې تاسیس لدی کبل ګټور غنی چې دا به حکومتي ادارې هم د خلکو د ستونزو حواری ته متوجه کی
دوی به ادارې د تحسوی چې د خلکو مشکل حل کړي کچېره د خلکو مشکل حل شي هغه فاصله چې د دولت او د ولسترمنځ موجوده ده هغه به ختم شي او ولس به د دولت یو قوي همکار جوړ شي
دی یادونه ورده څو ځله وړاندې هم په خوست کې د مدني ټولنو د ګډو شبکو په نوم بنسټونه جوړ شوي ول خو تر پای ونه توانېدل چې خپلې چارې منظمې او همغږي کړي خو دا ځل مدني فعالان هیله څرګندوي که چیرې یو نامای تخنیکي ملاتړ وکړي نو فعالیتونه به ګټور تمام شي
مشال رادیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه
د پنجاب لاهور ښار کې عدالت د جماعت یا د مسجد یو امام ته د شیعهګانو خلاف د کرکې خبرولو په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې ده دغه کس د فروری په میاشت کې د پنجاب له کسور سیمې څخه نیول شو دا چې داسې خلکو ته له سزاګانو ورکولو سره به په پاکستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ په پیښو کې ګڼې کمی راشي پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو
په پنجاب کې یو عدالت ته جماعت یو امام ته په کرکجنې وینا کولو د 15 کالو کې سزا اورولې ده ای پی خبری ایجنسی لیکي په دغه امام تور وو چې په خپل خطبه کې د شیعهګانو خلاف نفرت خورولو د ترهګرۍ خلاف د قومي اکشن پلان لاندې دغه امام ته د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د 15 کالو د کې سزا اورولې ده بلخوا د دفاعي چارو څېړونکو تلت مسعود وای داسې خلکو ته سزا ورکول یو ښه پیل دی
جو قانون کې خلاف ورزي کوي
څوک چې د قانون خلاف ورزی کوي او کرکجنه وینا هم په دې دایره کې راځي چې که تاسو د خلکو خلاف نفرت خوروي او د هغوی خلاف قهرجنې خبرې کوي نو یو لحاظ سره د دغه نه په ملکي ترهګري او تندروي خوريږي او د خلکو د یو بل نه نفرت زیاتېږي او ځکه خصوص د دې خلاف قانون جوړ شوی دی او چې کوم خلک دا کوي باید سزا ورته ورکړل شي زما په فکر دا ډېر ښه پیل دی ځکه چې پاکستان کې پر دې بالکل عمل نه کېدو زما په خیال دا لومړی ځل دی چې داسې جرم مخې راغله او سزا هم ورته ورکړل شو
په پاکستان کې بده تیر نږدې کلونو کې فرقایي ځنخت زیاتې شوې دي چې پکې په کوټه کې په هزارګانو او شیا زیارت کوونکو وسلوال بریدونه شامل دي په روانه میاشت کې په کراچۍ کې سلور سلويخت اسماعیلی وجل شول د دې سره سره د دغه هیواد په شمیر برخو کې په شیا مسلمانانو بریدونه شوې دي دا چې په ټولنه کې مذهبي مشران بیا څنګه د کرکې خورولو نه ډډه وکړي په جواب کې د پاکستان علما کونسل مشر طاهر اشرفي وایي
د ټولو مکاتب فکر په علماء او د ذمہوار راځي چې دا سی خبره ونه کړی چې د چا زړه پر ازار شي او چې تر نه د نورو مکتب فکر احساسات مجروح شي په دې لړکی د پاکستان د علماء کونسل تیر کال او د ځل هم د یو ضابطه اخلاق په جوړولو کې د ټولو دینی عالمانو سره خبرې کړې دي پاکستان د ټولو دی په دغه هیواد کې اوسیدونکو هر یو کس یو شان حقونه لري دوی ته باید امن او تحفظ ورکړل شي او دا د حکومت ذمہواری هم ده او د مسلمانانو هم او زمونږ دین هم د دې هدایت کوي
د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په اسکول د وسوالو په حمله کې تر یو نیم مسلو پورې کسان وژل شو چې زیاتره یې د اسکول ماشومان وو د دغه حمله وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او په ټولنه کې د کرکې د ختمولو لپاره د قومي اکشن پلان په نوم یو پالیسی جوړ کړه
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاله پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي
اوردونکو دا مشال رادیو دا په بلوچستان کې د دینی مدرسو زده کوونکو د پاکستان له مرکزی حکومت غواړي چې د هیواد د نورو تعلیمي ادارو د طالبانو په څیر دوی ته هم لپټاپ کمپیوټرونه ورکړي دغه زده کوونکو په خبره دوی د دغه زده کوونکو په خبره دوی غواړي چې له دیني زده کړو سره سره ساينسي او جدیدی زده کړې هم وکړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د لیپټاپ پروژې مرستیال مشال ریډیو ته ویلي دا کار به ګټور وي، مګر دا چې د ځینو تکنیکی ستونزو له وجې عملي کول به یو څه مشکل شي. په دغه اړه نور د نیاز مساخیل په رپورټ کې.
په کوټه کې د یوې دینی مدرسې زده کوونکي سیف الدین سیفی وایي چې حکومت لکه د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو ته لیپټاپونه ورکوي، دغه شان دوی هم حق لري.
چونکه دا ټیم د کمپیوټر او لیپټاپ دا د تعلیم یو شاخ دی، بلکې کدا درته هم دا د معلوماتو یو باغ دی، او نو ځکه زموږ خو ډېر زیات ضرورت کړو چې طالبان ته دا لیپټاپ او کمپیوټر ورکول سي او چې دوی له تعلیم سره نور شوق پیدا شي.
سیف الدین سیفی په دغه اړه زیاتوي،
زه همیشه دا وایم چې یو طالب د بخاری درس کولای شي، د سویکس درس هم کولای شي، د بیولوژي او د ټکنالوژي درس هم کولای شي. زه خو هم دغه موجوده وخت زیات ضرورت ساینسي زده کړې ته دي. دیني خو زموږ حصه ده، زموږ د ایمان، بلکې زموږ د زندګۍ حصه ده، او عصري علوم چې حاصل کړ هغه دا مسایل او مشاکل په اسانۍ سره رسولای شي.
د یوې بلې دیني مدرسې زده کوونکی حافظ روزالدین هم په دغه لړ کې وایي چې دوی ته د لیپټاپ او نورو جدیدو ذریعو بندوبست کول د وخت لوی ضرورت دی.
دا لیپټاپ چې کوم دی دا موجوده وخت د حالات په مطابق باندې یو ضرورت پاتې دی. د دې څخه موږ نه مخالفت کوو، خو دې ته موږ بدواړو دغه تیار یو چې دینی سره سره عصري چې کوم دی هغه وسره ګزکه وسې عالم چې کوم دی هغه چې عصري علم ورسره کړی هغه یقینا بیا ډیر مختومي.
د مدرسې زده کوونکي سیف الدین سیفی پر حکومت حیران دی چې اخر ولې تر اوسه د دوی دغه غشتنې ته پاملرنه نه ده کړې.
سخن د مدارس وزارت تر کلجان زیاتی هو سکتا ہے دا لیبل لمر زخلی ریم سی دا دہشت گردی لیبل یقیناً دہشت دا پہ اسلام کی ستان دا دہشت مانا دا خوف اچاؤں کو نن کہ اسلام اچاتا دا ورول گلوئی درس ورکی دا امن درس ورکی د سلامتی درس ورکی هغه به دهشت او خوف څنګه پیدا کی.
د دینی مدرسو زده کوونکو دغه غوښتنه می په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم د لیپټاپ د پروژې کوارډینیټری مایزه حمید مخې ته کښېښوله. نو نوموړي په اړه وویل
ضرور پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں رجسٹر کرنا پڑے گا مدرسہ
کو. دا بالکل ممکن تھا، مگر د دې لپاره به مدرسه رجسٹر کول پکار وی، او په ځانګړي توګه هغه مدرسه د کوم سندونه چې د پاکستان د لوړ زده کړو اداره ایچ ای سی منی. نو دا سی پروگرام هلت هم عملی کېدلای سی، مگر زما په فکر هغه به ډیر وخت وغواړي. بلوچستان کې د دینی مدرسو زده کوونکو د لیپټاپ غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راځي چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه د پوهنتون او لوړو زده کړو زده کوونکو ته د لیپټاپ ورکولو پروژه له کال 2014 څخه روانه ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، یو وخت چې په کلیو بانډو کې به حکیمان او سنداسیان ګرځېدل او د خلکو په تیره د ماشومانو د یو لړ ناروغیو علاج به کاوه. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان د نوخار ضلع په یو کلی کې له سپینګری خسکی یا سنداسی سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته را لېږلی دی.
راوری والا ماشومان د موم د پوزو د غواګونا ګونګوتی حساکو باسم بچ
دغه غد د 15 اتیا کلن جمال شاه کاکا دی چې کلی په کلی او کوسه په کوسه ګرځي د ماشومان خساک بریخ غوګونو صفائی او نور دم درود اچوي او د اونو بوټو نه جوړه دوای خرڅوي. جمال شاه کاکا چې کلی خلک په خسکی بابا یا سنداسی بابا پیژني وای چې دغه کسب ورته د پلار نکنه په وراثت کې ملو شوی دی او لا وړو کیو چې کور کې به دوايان جوړولې او بیا به په کل کوسو کې خرڅولې.
ازمنګه مشران ساده خلکو او داسې د ګټ نیول کنه دلته په دې کل کوسو باندې مو ګرځېدو را ګرځېدو هغه زمانونه به ګرځم کې ورور زمونږ ورور پیدایش په دې سیز باندې شوی دی.
جمال شاه کاکا وایي چې هغه د خیبر پښتونخوا زیات تر کلو کې پیدل ګرځي او دغه دوايان خرڅوي او دم درود اچوي.
پیدل ګرځم دون علاقه ته به ګرځم کې دا صوبه سرحد علاقه یو ځای مو مان پاتې شوی نه دی او ټول می پیژني.
دا چې خسکی بابا د ماشومان څنګه علاج کوي او د هغوی بریخ او غوګونو صفائی څنګه لری کوي نو وایي
ماشومان دا ټول زمونږ زیاته زیاتی په دې دم درود باندې دي. په دې دم درود باندې اوس یو سلی وایي چې ما د غواګونه نو کوي پیپ کوي خارق کوي اذننه دانی دي اشرشم تیل باندې مونږ دم واچو الله په حکم باندې څنګه قصاص
په دې غواګونه باندې په سرګه باندې ساسي کنه دوه ساسه بواد شو دری ورزه غواګونه نو نکی پیپ نکی خارخ نکی
خسکی بابا ځان سره یو زول د سرمنې بیگ کې په وړو وړو ډبو کې د ډیرو بیمارو دوايان ساتي او هغه ادا کوي چې په دغه وړو کې تیل کې د هر قسم د ماشومانو رنج دوايان شته دي
دوایی ما سرشتا اونانی دوایی دی حکیمی دوایی دی پیل حلاج کو دا کیمی حلاج رو او سا کیمی حلاج رو نن سبا خفار کلی و پار کوسو تا بگوری کنا که لس لس و شل شل داکران دی آگا داکران آگا شی بورکی که فتافت کار کی زمونگا لگ مدم باندی کار کی
دا یادوانی دا چی دا مخی پا نسبت پا کلی او باندو کی اس خلق دا ماشومانو در ملنا پا خسکیانو یا گرزنده حکیمانو نکوی نوزکا جمال شاہ کاکا او نور دا غشان سنده استیان اوس ډیر کم په کلی کوسو کې لیدل شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر